د پښتنو د مشکل ته حیران ده. نو ټولنیز مشکل زیاتره چړل ډیر کم شهرونه د مثلا نشکی یا ګودر او منګا ډیر کم دی غنه موریدل دي.
د پکتیا د اریوب زاجی سیمې د روکیان کلی یو اوسیدونکو ګلاب هم د نیازولی د شهرونو لمینوالو څخه ده. دی وایي چې د نیازولی هم غږ خوګو او هم د په اصطلاح بې ادب نه غږیده.
نیازولی خو مخکې وخت چې و کومې پیتی چې ده وتې غږی سیخ و بې ادب نه غږېدو ځنه کسی بې د کتاب نه کړي کنه دندور متوره کې خاندور کېږي.
دی چې کله ځوانۍ ته ورسېد نو پر افغانستان شوروي اتحاد یرغل کړی و. دا هماغه وخت و چې د پخپلو سندرو کې خلک مقاومت ته ور وبلل. ښاغلی شهیدیار د هماغو وختونو د خپلې لومړنۍ سندرې په اړه راته وایي.
دسی کم کم یادیگی دشم میاله و چه وره زره طول دستا پا انتظار دیده اسلام بایرغا پا نظر فیگه دا اویل چه انقلاب وشو پس مصر دا مینا و محبتی پکشو دا پیدو شالا کلخکار بو دی کلی بو وره زره بو و تلی بو
افغان شاعر او کرکتون کې احسان الله درمل وایي چې په هغه شپو ورځو کې د جهادي ادبیاتو دور او اړتیا وه. همدا ولسی شاعران وو چې دغه بارې پر غاړه اخیستی وو او ښاغلی نیازولی یې سرلاری وو.
د نیازولی شاعري چې وه د هغه وخت د هغو شرایطو سره موازي ورسره روانه وه. مثلا په افغانستان کې به که یوه حمله کېده یا به جنګي قواوې شاته تللې یا مخته تللې یا به کوم لوی کس شهید کېدو او ځینې نور مسلې دا د ټولې په شعرونو کې پېښې به ټول انځورولې. په هغه وخت کې چون خلکو د مقاومت ادبیاتو او جهادي ادبیاتو ته ضرورت درلودو نو زموږ خواته په پکتیا کې په ځاځیو کې ولسي شاعرانو دغه مسؤلیت اخیستی وو چې په هغه وخت کې یو ډېر مشهور نوم چې د خلکو په ذهنونو د خلکو په خلو کې د هغه سندرې وي هغه یو نیازولی وو.
ښاغلی نیازولی وایي چې له ورځې بلې ته مې د خلکو تندي کتل چې زما په لیدو به غوړېدل. د مینې په غېږ کې د نیولو لپاره یې لاسونه راته وازېدل او سترګې ځلېدلې. ما د دوی په هر حرکت کې ځان ته مینه او درناوی حس کاوه.
ای وخت کې مو سره د خلکو دومره مینه وه چې زه ډېرو ځویو ته به لاړم. اتو خلک بو په بومو ویلوړ وو ورچې نه به ویلوړ وو د هغو د مینې محبت لکه زه به یوې ورځې نه بلې ته بېدارېدم د بلې ورځې نه به بلې ته بېدارېدم. 1561 ما کړي دي بند کړي دي. دا شاعري ټوله مو خپله وه. استاد مې نه و بېغرد خدای تعالی نه وتلی چې خدای تعالی دې مو استاد.
افغان شاعر پیر محمد کاروان وایي چې نیازولی د وخت د ځینو سیاسي رهبرانو غوندې مشهور وو او خلک یې د لیدلو په ارمان وو.
نیازولی نوم دې یاد کړ. زما په ذهن کې د هغه د مهاجرتونو اول وختونه چې هغه وختونو کې به مو د نیازولی سندرې اورېدې د دوی شرۍ به مې اورېدې. موږ ورته شرۍ ورته وایو یا لغات ورته وایو که نه. خلکو کې ډېر محبوبیت پیدا کړی و. ډېرو خلکو به ویل چې داسې په اصطلاح باندې د دریابي شاعر دی په شرۍ کې وای نه بندېږي. کسیټونه یې عام وو. هغه په خوست کې تر پکتیا او ګردېزه یعنی ګوټ ګوټ ته رسېدلي وو. په کلو بانډو په غرونو په هر ځای کې د دوی هغه کسیټونه به غږېدل. ډېرو خلکو داسې غایبانه مینه د سره لرلا. نو د زازی کوم مشر سپینګیری سړی ویلی وو نو زما وای په دښمن کې دوه ارمان دي. چې یو ارمان مې دا دی چې د ګلبونی حکمتیار په جهاد کې دم نوم وکنه چې دا ووینم او یو وای بشری یو کې وای د نیازولی ووینم. نو بس بیا فکر کوم چې غن نیازولی لیدل وو بیا ډیر خوشاله وو چې زه خدا څنګه خیسته ځوان څنګه خیسته سړی او څنګه روانه شبا. زه فکر کوم دا د ټولنې نزاولی خلک دي. د نزاولو ډلې نه یو هم نیازولی دی چې خدای دې ژوندۍ
د اریوب زاجی سیمې د روکیان کلی اوسیدونکو اسلام الدین هم د ښاغلی نیازولی له سرسختو مینوالو څخه دی. تر اوسه یې د ده دیرش کې سټې ساتلي او د هغه ګڼې نورې سندرې د کمپیوټر MP3 بڼې ته اړولي دي. ما ویل ولې دې دومره خوښیږي او کله دې لیدلی هم دی او که نه؟ اسلام الدین ویل
نیوزبلی خو مو نوم اوریدلی لیدلی مې نه دی اوس پورې. خو پیتی مې اوریدلی شوق مې اول د دین او سره پیدا شو چې کوم نقص په کوم انسان کې وو دغه نقص ته د ګوته نیبه. د ملکونو په اړه یلی دي د خور لور د جګ ولور په اړه یلی دي د بلموس په اړه یلی دي د ملو په اړه یلی دي د اومی په اړه یلی دي یو شی پرې نه دی څومره چې زه پوهېږم.
اسلام الدین وایي چې نیازولی د خپل حق وینا لکه بل ځان ته دښمنان پیدا کړي وو. ما ویل څنګه د بیلګې راکولې او ما هڅه وکړه چې د نیازولی هماغه سندرې پیدا کړم او د ده په خبرو پسې ورغبرګې کړم. وای ورې
ملک پاړه بچو وې آپی تا ملک نخو کدا
لک څه بیوتې لیو
داس یلی و چې لیو د لیو غوخې نه خوري غرو کې چلوون وی تو بعد انسان غوخې خوري اوس داس ملکون دی ځکه چې غار شپت خور خلوت خور به و
دوا به کپلاس روپي وصل به د خسته
کپلاس روپي به دوا غشل زره فیس خستو کاغذ مندایون به خپل مسکر سجو دوی دا دوا دغه تړه بل چې غو به کسرونه په مسپرې شو اډموتی بیم شو خو دوی خپل جوړ کول دوه خزه خوان په خدا سیلی چې دوه خزه خوان د وخت ای بده کی رمضان ته پیدا کش پلی وي غونډی کی دنو نسوا نات یا کول کی دنه پک اپ شروتلی وی چا بچ پک اپ پیدا کړ بالکل نظر نه لګیدو وچ سوری نوری درته وی کلندری ورکه کی نن دی پک اپ مزدوری ورکه کی
سوری نری درته وی کلندری ورکه کی نن دی پک اپ مزدوری ورکه کی سوری نری درته وی کلندری ورکه کی نن دی پک اپ مزدوری ورکه کی
خاغلی نیازولی شهیدیار وای چې له سیاسي لیډر رانی ولې بیا د ټولنې تر یو معمولی وګړي چې په چا کې می خولې دله خبره می نه ورنغړوله
من خپل بو وی چې زه جنگی غم زه مخته کیګم خو چې کله مقصد د خیانت شروع شو لکه ټوپک خرڅوا په غنیمت کې ټګی کوا وسلاوی لی خرڅیږي دا راکټ وی لی خرڅیږي دا ظلم وی لیکيږي دا سپو کمپو کې وخیا ببوون می روخ پر نه خپل لیډرون می روخ پر نه خپل عادي چې شنه چې عادي خلکو مینه محبت نه مو جذبار ژوند دی کړي او مو زړه ژوند دی کړي بالکل مو د حق نه خبر نه غړول
خاغلی احسان الله درمل هم وایي چې هغه داسې وخت نه و چې څوک د خپل فردي احساسات په شعر کې ځای کړي ځکه نیازولي هم اخلاقي او نور مسائل په شعر کې ځایول خاغلی درمل زیاتوي چې که څه هم د ده په شعرونو به د هنر په لحاظ ډیر بحث ونه شو کړی خو د موضوع او د معنی په لحاظ ډیر څه ورباندې ویل کیدای شي
پغه وخت کې چې د افغانستان خلک کوچیدلی وو دلته پوهنتونونه او د اخلاقو او مدرسې ورڅ ورن شي وو کتابونه سوځېدلي وو هغلته خلکو متکلم نه لرلو چې څه ورته ووایي د اوس کومې خواته رهبري کې او دغه چاره یا شاعرانو ته ورپاتې وه یا جهادي رهبرانو ته یا ځینو نورو مخورو کسانو ته شاعرانو جرات هم نه شو کولی چې ډېر خپل فردي احساسات ووایي په هغې شاعرۍ کې مونږ د هنر د لحاظه بحث کوو ډېر بحث نه ورباندې کېږي که بحث ورباندې کېږو صرف د موضوع او د شاعری دی مانوی او دی فکری اړخ د لحاظ بحث ورونه کی
خو د خاغلی نیازولی شهیدیار یو کلیوال او آشنا محمد طاهر پښتونیار چې په خپل هم شعر او شاعری کوي ک یو خوای چې د نیازولی ځینې ډېر پندلرون کې سندرې خوخیږي نو بل خو پر د نیوکه کوي چې خپلواک پاتې نشو او د ځینو سیاسي رهبرانو او ګوندونو په ګټه سندرې وویلې
د دې شاعری ډیره خوا او ما خپل خوخوا د دې یو اکل تمام په نوم یو کیسټ د چپغه کې د ظاهر شاه نارنیولې تر دې شپې ګوو ګوندونو پوری ټولې خبرې په ډیره واضحه ټکو کړې دي نیازولي سره ډیر ښه استعداد وو د شاعری خو مګر څنګه چې په کار و هغه سي د ونه کړل یو وخت کې شپې پلټوي د شپې پلټوي ته ځنو ته خو ویلي ځنو ته نه خو ویلي نو شاعر د فاره داسې په کار دی چې هغه یو ملي شخص وي او په ملي مفکوره پرا ولاړ وي
خو افغان شاعر او کرکټونکو احسان الله درمل بیا وایي چې کده هغه وخت منل شوی ارزښتونه نقدونه هماغو حالات ته به ورګرځو کنه نو دا به ظلم وي کده ملامت هو بولو ځکه چې هغه هم د هماغې ټولنې غړی وو او په هغه وختونو کې د ځینو سیاسي کسانو په اړه د اتلولې تصور موجود وو
هغه وخت کې چې د افغانستان د سیاست پړه او د پاکستان پړه څه تصور وو دا یو ډول جمعي او خلکو ته ور زرق شوی وو او شاعرم د همغې اجتماعي وغړی وو که په شاعرۍ باندې بحث کوو یا نقد ورباندې کوو داسې نه شو کوی چې موږ د نولسمې پېړۍ په شاعرۍ باندې د شلمې پېړۍ په شرایطو کې بحث وکړو د نیازولي شاعري که مطالعه کوو دا زموږ معاصرې د کره کتنې تیوري زموږ معاصرې سیاسي تیوري او زموږ معاصر ملي ارزښتونه نه ورباندې تطبیقېږي نو دې ته به ځو د هجرت وختونو ته په وخت کې د خلکو ذهنیت همدغسې وزه فکر کوم په دې کې د هغه ګرامه نه دی
ډاکټر درمل محمداراز د خاغلی نیاز ولی له یو خصوصیت خبروي چې هغه وخت جنو ولسی شاعرانو په خپل هنر پیسې اخیسته. خود خاغلی درمل وای
د نزولی په خصوصیت کې یو دغم ډیری دی دغه وخت خلک ډیری دی چې دی یو خوددار او ملنګ سړی او حتی د بچ محفلونو ته تلو په وخت دی ولسی شاعرانو دغه مزدوري او کاروبار هم دغه و چې خلکو مجلسونو ته به تللو پیسې به اخیستې. خود هېڅکله د کوم کور نه پیسې نه اخیستې او که ور به هم کړي هغه به هغه سازنده او ملګرو باندې ویشلې. بیا به که خلکو کومه لونګۍ یا تحفه ورته وکړه هغه به قبلول. دا یوازې د دې دپاره چې خلکو ته سرور او یو فکر وبخي، د دې په خاطر به تللو او خلکو ته خپل هنر نمایي کوله.
خاغلی نیاز ولی اوس کرونده کوي او وایي چې په ټیمې مګې ډېری لري. د نن سبا د غریبې شپې ورځې تیروي او عمر یې هم هغه دی تر 1550 اوښتی دی. د دې اوی رادیو کې سره تا وکړه چې د پکې ملمه وو او چې کله د خپل مجبورۍ لکبل دا وريدونکو د پښتنو په جواب کې وویل چې د کتابونو د چاپ وس نه لري نو ډیرو غوړي واده ور سره وکړي، خو هغه واده خړو بو یوړې. د وای چې زه اوس د خلکو په باټو باور نه کوم.
واورې دې تڼې سي پښتنه نه وکړه چې دا کتاب بیر نه چاپ کوي. مو تو چې د مو په خاط کې غلطي دي نو زه څنګه وکم چې مسخه د چاپ کنګ مو سره تو کومه کوي کې دا شي د کتاب چاپ شي. بیا مو د سره خبرې کولې، بیا یو ټلیفون رو اوس لري تو چې مو دواله کار پیدا ته بخښتې سي. بیا اته نه ډیر خوشحال شو، ډیر خوښ شو چې د مو په وطن کې داسې توريالي دي. بیا بل سره ټلیفون وکړه چې مو دواله کړه ته بخښستې. خو بیا چې سبا شو دفتر نه چې وروته د مو مرګلې کینا قدم علا کتیر کی هغه خال کو تلیفونونه ورکړي پیسې چروش د کتاب کوور مو تو وچ سبا اسی هغه رادیو نه زور غیالو دا ولا ک بیا بستر غو وخت ایو شیر کی بیا مو یلو هغه د پر زرګو د خکروزی خې په جنوې د پټی جکری مې چې شل نش په شایری کې اختاش مون خکروزی کې تاسو مخ د حیاوی د مګو د چرچن سره اختایم په جنجال رښتاب وایواله. امو داسې پټی نیولې دي کنه چې هغه کې مګې دی لري د مخې کنه سرویس دی کنه. بیا په دې کې مو وی چې جگ بشوم خړا کې قسم بکړلې ښا کې ارچا بکړي چرچا کې ارچا برتوي چې شعر نه دی سمندر دی حق نه پټوي نر دی. غلاتی کړم په غوټو په هغه سوټو بوټو بي سور نه په غوټو ککوز و او کپوس و د می ټوله ټکوله هیڅوک مې نه پریښوله. غلاتی کړم په غورو په تشه خولې خبرو غوی ګونو سم ملګرو عجاب شعری دی نه پیسې نه مال رښتاب وایو حال.
ما ویل اوس څنګه د کوم کتاب میتاب د چاپ نیت لري او کنه؟ نیاز ولی ویل
ویل نه غوړو ځان صفات خو ما نه دی کړی. چې د قوم صفات مې وکړو، د خاورې صفات مې وکړو، باید د دې خاورې زمن جګ شي موسره کومه کړه وکړي د مخ کتاب چاپې کې دا پاتې شي د خلکو ته چې ځونه سره قبر ته یونسو. داسې وښیه چې په سړ کې به 15 شعرونه دي چاپېدو وي 15 به نه وي. هلته چې کوم پراته دي په کور کې هغه به 15 دي چاپېدو وي 15 به نه وي. خو زیان چې دا ټوله قیم یې چې هره دغه دي دا باید دغه شي دا چاپ شي.
د نیاز ولی شهید یار غږ نن هم په کیسټو کې ژوند دی. د اسلام الدین په څیر د سرسخت مینوالې اوس هم سندرې اوري او د ځینې سندرې اوس ورته متل ګرځېدلې دي، خو په خپل نیاز ولی اوس هم شعر او شاعري کوي او کنه؟ ځواب یې په خپل نیاز ولی شهید یار راکړی دی.
کله چې درد وکسم مس یو شعر روشي یا مقصد د سیڅ پیښه وکسم په کور کې کې وسنی حالت خدای غدي چې تم کسي زم قسم په غرو رغو کې مو اډونه تال دي، ترخو مڼو غونده سرونه تال دي. چا نه یو غواړم خپل ځان وژني، افغان په خپل بل افغان وژني.
د مراکې په پای کې مې ترې وپوښتل چې نور به څه راته وایي. د ویل چې د هیواد روانو حالاتو ته په کتو خپل افغانانو ته یو پیغام لرم. ما ویل بسم الله.
دا هیله لرو چې تعلیم وږي په بچیو. بله دا هیله ډېره زیاته زه لرم چې خدای د افغانان په اتفاق کې هو که کله افغانان متحد شول خدای د متحد کې خدای د پوی وزړه کې بیا به دوی ته خپله دښمن منو.
رادیویی مجله هره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
قدرمن اوریدونکو تیر ادبي باسمو د تشبیه پر ډولونو چې د وخت کموالی له وجې مو نشوي کولای بشپړ باس خپور کړو. تاسو نن د باس پاتې برخه اوري. افغان شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل راته وایي چې پټه تشبیه څه ډول تشبیه ده.
کچیر مون په تشبیه کې توري ذکر نکو هغه ته مقدر یا مزمره یا پټه تشبیه وای. مثلا دی استاد پسرلی شعر د چې اې د ژوندون سین د بشر چیرته وړي داخلي خاصه دی پسر چیرته وړي. دلته شاعر نو وای چې بشر د سیدل کې خلی خاصه او ژوند د سیدل کې سین دی ته مقدر او مزمره تشبیه وای. او کله چې شاعر وړي چې د تشبیه توري په کې ذکر کی هغه ته بیا ښکارا یا ظاهره یا مرسله تشبیه وای چې مثلا د کروان سیب شعر د چې لکه چاړه مې پزړتی رښو پر هر دی راګړ د ابراهیم خوب قربان دشم اختر دی راګټ. دلته لکه چاړه مې پزړه تیر شوې ده لکه د تشبیه توري په کې ذکر دی. په دې لحاظ تشبیه ښکارا او څرګند تشبیه دی. د تشبیه ځینې قسمونه چې دي د شکل دی مخې ډلبندي شوي د ارکانو په حساب نه دي ډلبندي شوي. هغه دا دی چې یو قسم مثلا ملفوفه تشبیه ده چې په دې کې اول څو مشبهګانې ذکر کیږي بیا وروسته په مسلسل ډول یا په مرتب شکل مشبهګانې ذکر کیږي. مثلا د حمزه بابا شعر دی چې یادونه دی راځي د مخ او زلف مسلسل وسول هغه تیری ورځ شپې نه راولي. دلته مخ او زلفي اول ذکر شوی او بیا وروسته ورځ شپې ورسره ذکر شوی چې د دغه ډول تشبیه یو مثال دی. یو د استاد پسرلی یو شعر دی چې للا صدر وتلی زړه ته مګوره پکرکه گوهر دې ماتوي بلی ونی گوهر پتیګه. دلته زړه او کرکه ذکر شوی بیا گوهر او تیګه ذکر شوی. زړه دې گوهر سره تشبیه شوی کرکه دې تیګه سره تشبیه شوی چې د ملفوفي تشبیه ډېر ښایسته مثال دی. بلې مفروقه تشبیه دی هغه ده چې مشبهګانې څنګ په څنګ سره ذکر شي. داسې نه وي چې اول مشبهګانې ذکر شي بیا وروسته د تشبیه نوره خواوې ورسره ذکر شي. د رحمان بابا مشهور شعر دی چې مخ یې اور خطي سبزه ده نه پوهېږم چې سبزه په اور کې څنګه زرغونېږي. په دې بیت کې مخ یې اور خطي سبزه دا دواړه څنګ په څنګ سره ذکر شوي. د مخ او اور او د خط او سبزې تر منځ د مشابهت یا د سالک صاحب یو شعر دی چې مستی شباب خیال شراب غږ رباب غوندې وو جونې خو ډېرې مالیدلې خدا ډېره ښه وه. په دې کې خیال شراب غږ رباب دا د تشبیه طرفین دي چې څنګه په څنګه سره راغلي. د شکل د لحاظه یو ډول تشبیه ده چې تصویه تشبیه ورته وایي چې په هغې کې لومړی څو مشبهګانې ذکر شي بیا وروسته د ټولو سره یوه مشبه بهیرو شي ټول د یو شي سره تشبیه شي. مثلا د درویش دراني شعر ده چې د شونډو مې د زنګون خوب د زلفو سیوري غواړي زما زړګی لکه ماشوم د اسمان ستوري غواړي. دلته کچم د شونډو مې د زنګون خوب او د زلفو سیوري خپل تشبیهي صبغه لري خو دا ټول په ګډه د اسمان د ستورو سره تشبیه شوي. او هغه مشابهت دا ده چې په دې لریوالي کې او په دې ناممکنوالي کې چې شاعر وایي چې دوی ته رسېدل سخت دي. بله جمع تشبیه ده هغه د تصویه تشبیه معکوسه تشبیه ده. داسې ده چې یو مشابه ذکر شي او بیا وروسته څو مشبهګانې ورته ذکر شي. د ارواښاد ننګیال یو شعر دی چې هغلته لرې یو سپین آس ولاړ دی لکه د ګلو پرخه لکه د قو بڼکه لکه د ښکلي یار د سپینو غاښو سپینه برېښنا لکه اوبو کې د ښایسته و ښاپیرو د مړوندونو سیوري لکه د ټولې دنیا سپینه نازولې سپوږمۍ. دلته شاعر غواړي چې یو آس موږ ته تصویر کړي او هغه موږ ته راوپېژني د تشبیه په مټ. اول وایي چې لکه د ګلو پرخه بیا وایي لکه د قو بڼکه بیا وایي لکه د ښکلي یار د سپینو غاښو سپینه برېښنا او ګڼې نوره مشبهګانې موږ ته راوړي. دې ته د تصویه تشبیه په پرخلاف جمع تشبیه وایي چې د شکل د مخې ډلبندي شوې ده. یو بل ډول تشبیه ده د شکل د مخې چې هغې ته مزمیر یا پټ تشبیه وایي. تشبیه په کې ډېر محسوسه نه وي خو کله موږ غور به ورباندې وکړو او د شعر ژور وته کړو شاعر په کې تشبیه کړې وي. مثلا د خوشحال بابا یو شعر دی چې په ماڼه دې مرد شو یو کرایید شي په خندا دې جوهري کره ژړا شي. په دې شعر کې په ظاهر ډول د تشبیه د سټرکچر سره نه یو مخ خو که لږ ورته ځیر شو شاعر وایي چې په ماڼه دې مرد شو یو کرایید شي ته چې کله خفه شې د مرد شو یو کرایید شي. څه مطلب؟ ته چې کله خفه شې دومره عاشقان ووژل شي چې د هغه څوک چې مړي مینځي همدای کاروبار دی د هغوی کاروبار ښه جوړ شي نو د هغوی کرایید شي او په خندا د جوهري کره ژړا شي. یعنی ستا خندا دومره جوهردار ده چې کله چې ته وخاندې جوهر مرغلرې او ټول شیان ارزان شي. په دې حساب د جوهریانو کار خراب شي او د هغوی کره باید غم پېښ شي وژاړي. نو دې ته مزمیره یا پټ تشبیه وایي چې شاعر په کې د تشبیه سټرکچر ډېر پیچلی او پټ کړی وي. د دې نه غیر هم د تشبیه ډېر زیات ډولونه دي چې کره کتونکو یا د پوهانو د فنونو استادانو په خپلو کتابونو کې ذکر کړی دي.
ډاکټر صاحب، نوي بحثونه د تشبیه په ارتباط باندې څه کیږي؟ نوي بحثونه څه دي؟
د تشبیه پړه په فنونو کې ډېرې نوې خبرې نشته. هماغه چې عربي ادبپوهان ورباندې کړي ځینې کرکتونکي زموږ په ادبیاتو هم تحمیلوي. خو خبره دا ده چې تشبیه ته باید د یو بل منطق نه وګورو. اول خبره دا ده چې زموږ کرکتونکي وایي چې تشبیه باید د داسې شیانو ترمنځ وشي چې د هغوی ترمنځ مشابهت ډېر وي چې موږ مشابهت احساس کړو. دغه خبره د نوې کرکتنې په حساب سمه نه ده. حتی دوی وایي چې د ازدادو ترمنځ تشبیه نه کیږي. خو د تشبیه په نوې بحثونو کې یوه خبره ده، د تشبیه زاویه څومره چې د تشبیه د دوو ډېرې لرو شیانو سره یا د ډېرې متفاوتو شیانو ترمنځ شوي وي هغومره هنري وي. مثلا د سعدي شیرازي یو شعر دی چې په پښتو یې ترجمه داسې ده چې پای ته مزغم ورسېدی د شپه ځپل یو سبا څومره شوي ځن د روژهدارو د ماښام په شانې. دلته سبا د ماښام سره ورته ګڼل شوی او ماښام او سبا زموږ په ادبیاتو کې د ازداد دي او د تضاد سند ورنه جوړیږي. نو په دې حساب نوې خبره دا ده چې کله چې د تشبیه زاویه ډېره پراخوي او د دوو پدیدو ترمنځ ډېر نادر مشابهت را وسپړل شي دغه نوې تشبیه ده. بل خبره دا ده چې که موږ ومنو چې هنر د یوې پدیدې یا د یو کیفیت تجسم یا تصویر کوي، نو هنري تشبیه هغه ده چې د مشابهي حسي وي. که چیرې مشابهي داسې وي چې عقلي وي یا انتظایي یا مجرده وي، بیا لوستونکی ښه تصویر نشي ورنه اخیستی. د تصویرولو یا د مجسم کولو ډېر قوت نه لري، پکې کمی دي. مثلا یو شعر دی زموږ په معاصرو شاعرانو کې په یوه مجموعه کې چاپ دی چې بوی راځي د نیلوفر لپو کې لکه د ستورو نقرهي خوبونه. اوس شاعر غواړي چې د یو کیفیت د یوې خوشبو په اړه موږ سره خپله تجربه شریکه کړي. خو د دې تجربې دپاره چې کوم تصویر ټاکي، هغه عجیب تصویر دی لکه د ستورو نقرهي خوبونه. د ستورو نقرهي خوبونه فکر کوم چې یو انتظایي تصویر دی، ډېر د تجربې وړ نه دی. د دې په مقابل کې دغه شعر چې ما مخکې مثال ورکو، د کروان صاحب شعر چې د غونډۍ روح لکه ځلا د ښایسته الماسو، چې مشبه دا یو غیر حسي کیفیت په حسي کیفیت بدلوي. نو که چېرې موږ غواړو د تشبیه نه د تصویر توقع لرو چې تشبیه د موږ سره تصویر شریکي یا کیفیت در سره شریکي، هغه شی چې موږ ورباندې تصویروو مشابه باید حسي وي. په دې لحاظ چې په حسي یا حواسو ته مخامخ پدیدو کې د تصویرولو قوت زیات وي. دا هغه څه دي چې که غواړي چې شاعران د دوی تصویرونه ډېر د حس وړ وي او لوستونکي حس کړي، نو ښه ده چې د تشبیه یو طرف حسي کړي، خصوصا د تشبیه هغه طرف چې هغه د تصویرولو یا د مجسم کولو وظیفه لري مشبهه. یوه بله خبره دا ده چې لکه د مشترک وسط په اساس چې موږ د تشبیه ویش وکړو، مهمه خبره دا ده چې مشترک وسط که وکړی شو چې د تشبیه په طرفینو کې په یوه خوا کې په خیالي ډول پیدا کړو. کله چې تشبیه په طرفینو کې د مشترک وصف حقیقی وي، دغه ډېر خیال پرونکي تشبیه نه ده،
تړلی وي،
ډېر تړلی وي. د دې تشبیهاتو خصوصیت دا ده چې لوستونکي په تخیل کې راشریکوي، د یو څو شیبو دپاره یې په شاعر بدلوي. یو بله خبره چې د تشبیه په اړه کولو شو، هغه د ابتذال ستونزه ده. چون هنر د عامو خبرو د خبري جملو غوندې داسې خصوصیت نه لري چې موږ د ورسره د تکرار احساس ونکړو. مثلا که موږ تاسې زر ځلې یا لکهو ځلې هم واورو چې د افغانستان مرکز کابل دی، د دې سره موږ چون عاطفي اړیکه نه لرو، یوه خبري جمله ده د معلوماتو دپاره ویل شوې، موږ په دې تمام نه اورو چې خوند ورنه واخلو. خو هغه شی چې د هنر لاس پکې شامل وي، د تخیل لاس پکې شامل وي، هغه که وسولیږي د دویم ځل دپاره تکرار شي، د دریم ځل دپاره تکرار شي، زموږ د خوند اخیستلو کچه مو ورنه کمیږي. په دې لحاظ تشبیه د ابتذال او یا د تکرار په وړاندې ډېره حساسه ده. دې په وړاندې باید شاعران یو دریځ ونیسي او هغه دغه ده چې هر څه چې دوی غواړي چې تصویر کې باید یوه نوې مشبهي ورته راپیدا کړي. د تشبیه د نوي کېدو یو منطق دا ده چې کېدای شي د ګلاب په اړه دوه شاعران خبرې وکړي، خو که یوه مشبهي ورته پیدا کړي وي، بل مشبهي ورته پیدا کړي وي، د دواړو خبرې نوي دي.
ډاکټر صاحب، په تشبیه باندې مو مفصل خبرې وکړې، په دې وروستو کې مو دا خبرې وکړې چې تشبیه د تکرار تاب نه لري، چې ډېره تکرار شي. څنګه کولای شو چې نوي تشبیهات پیدا کړو؟
نو تشبیهاتو ډیر غنی منابع څه شي دي. اول لوی منبع دی تشبیهات و دینه و تشبیهات و مطالعه دی تاریخی، سینسی و ادبی و حتی هر دول مطالعه مشاهده دی تشبیهات پا نوی کولو که مرسته کهوی مثلا دی استاد سالیک شیر دی چی روح دی زردشتی دی لیمو پا وور که و مسیگی چی گریوان لکه کتاب دی اوستا پرانیزم اوست که یو سلی دی اوستا پارا دی زردشت پارا او دی تاریخ پارا مطالعه نلری ممکنه نده چی دغه تشبیه پیدا کی یا مثلا استاد سرلی وای چې لمهره ډکوي څومره چې وړوي مشوم ته ګوره لمینه جوړوي مینه څو وړي لاله جاهو څومره چې لوړوي هغه مرسووي اوس سره کسان چې لوړ دی یا د مقام په لحاظ لوړ دی هغه د هوا د سړو طبقو سره تشبیه کول دا سینسی شور غواړي که څوک په دې ونه پوهیږي چې دا د هوا طبقې په بیلوبیلو برخو کې څومره حرارت لري پورته چې ځو حرارت زیاتیږي که یخوالی دغې تشبیه ته نشي رسیدلی ولسي اندونه ولسي فرهنګ دا هم د تشبیهاتو ډېره لویه منبع ده مثلا د استاد پسرلی یو شعر دی چې ناویسا سترګو پسې ډېرې اوبه وشیندلې د نامعلوم پړاو په ورک منزل چې لاړه چیغه دلته شاعر یو اجتماعي دود ته ځیر شوی چې موږ تاسې په مسافرو پسې اوبه شیندو دلته د چیغه د مسافر سره تشبیه کړی او د سترګو اوښکې په دې مسافر پسې شیندل شوې اوبه یا مثلا د دیوالونو په چلو کې دي توی شوي ویښته زه هم په سمڅو کې بېدر دی دنیا پرېښودمه زمونږ حالت دی د هغو ویښتو سره تشبیه کړی چې خلک یې په غارونو کې کېږدي د دیوالونو په چلو کې که چیرې شاعر دغې فرهنګي یا فولکلوري او ولسي پیښې ته نه وای ځیر شوی کېدای شي دغه تشبیه نه وای رامنځته شوی خپلې تجربې او د فطرت مشاهده ده مثلا کاروان صاحب وایي چې د اوښ د سترګو په څېر ښکلي ځلیدونکو تورو کاروان ستا و د ساده غزل ته رنګ ورکړ زموږ شاعران اکثره وایي چې زما د غزل تورې د غمیو غوندې ښکلي دي او د لالونو غوندې ښکلي دي او د ډېر ځلیدونکي دي قیمتي دي ډېر مګر کاروان صاحب خپله تجربه ورسره تړي د اوښ د سترګو په څېر ښکلي ځلیدونکو سرو دا تشبیه هم نوې ده هم ډېره نادره ده هم د شاعر د خپلې تجربې نه منشا اخلي نو که خپلو تجربو ته سړی ورننوځي د تشبیهاتو ډېره لویه زیرمه پیدا کولی شي نو په دې لحاظ خپل محیط ته د خپل محیط یا چاپیریال مشاهده خپلو تجربو ته پناه وړل د فطرت مشاهده سینسي او ادبي او هنري او تاریخي مطالعه دا ټول هغه څه دي چې شاعرانو ته د نوو تشبیهاتو منطق او لاره ورکولی شي
ډېره زیاته مننه ډاکټر
صاحب ډېره مننه محمد صاحب
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ